د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون دوحه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړې ده. دا د ورځنۍ تخنیکی غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو سپارښتنو پر وړاندې جوړیږي. په غونډه کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو یا نړیوالو د تعامل پر ارتیا او د غراز د تعامل پر لمړیتوبونو باندې خبرې کیږي. طالب چارواکو د غړو هیوادونو استادو نړیوالو سازمانونو او متخصصانو په دې غونډه کې ګډون کړي. وړاندې خبرونه کې جزئیات درته لرو. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 2.5 لک افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره یې په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو اونیو کې له ایران د افغانانو د ایستلو بهیر خورا چټک شوی، ځکه چې ایران ټولو بې اسناد افغان کډوالو ته د جولای تر 6 نیټې د وتلو ضرب الاجل ټاکلی. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د ایستل شوي افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب الاجل تر ټاکلې نیټې هم زیات دی. د دې ادارې ویان عزیز آغا فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي د جون د لومړۍ تر 28 پورې 2.3 لک له ایران افغانستان ته ستانه شوي. په ځینو راپورونو کې بیا دغه شمیر 2.5 لک ښودل شوی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان په وینا د تیرې اونۍ په ځینو ورځو کې دا شمیر د ورځې تر 1.5 لک پورې رسیده. د هند په جنوب کې د کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې د چاودنې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 1500 ته لوړ شوی دی. د تیلانګ نا ایالت د سنګریدي سیمې د پولیسو مشر پریس ټراست آف انډیا ته ویلي دي چې د 150 کسانو مړي له کنډوالو لاندې راایستل شوي او 3 ټپي کسانو په روغتون کې ساور کړي. د چارواکو په وینا په درې پولیسو ودانۍ کې لومړنۍ چاودنې وروسته دوهمه چاودنه وشوه چې په نتیجه کې په ودانۍ کې اور ولګید. د تلنګ نا د روغتیا وزارت پرون د پیښې د مړو شمیر 12 خولې وو. په دې چاودنې کې چې حیدرآباد ښار ته نږدې وشوه لږونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. د فرانس پریس خبری اژانس یو څېړنه ښیي چې د روسیې پاوس په تیره جون میاشت کې د درېمې پرله پسې میاشتې لپاره په اوکراین کې پرمختګ کړی دی او دای له نومبر میاشتې راهیسې تر ټولو لوی پرمختګ یاد کړی دی. په څېړنه کې راغلي چې روسیې په جون میاشت کې د اوکراین 500 کیلومتر مربع خاوره نیولې، په داسې حال کې چې په می میاشت کې 500، په اپریل میاشت کې 309 او په مارچ میاشت کې د اوکراین 240 کیلومتر مربع خاوره لاندې کړې وه. او د جنوبي اروپا په پراخه سیمه کې سوځنده او شدیده ګرمي خبره شوې او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړې ده. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوې چې وړاندوینې ښیي هوا به په راتلونکو ورځو کې نوره هم توده شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایټالیا، پرتګال او هسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم ورته چمتو کړي. دا و خبرونه تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کا. په دوحه کې له طالبانو سره د تعامل پر لومړیتوبونو د ملګرو ملتونو غونډه ځینې منتقدین هم لري.
در حال کې یونما
په داسې حال کې چې د دوحه په ناسته کې د افغان میرمنو ځای چې څه قربانیانې دي خالي دی، یونما له طالبانو سره د تعامل خبره کوي.
دا غونډه د غیزو او طالبانو سره د تعامل پر لومړیتوبونو د چارو دی وکتونکې نظر هم را اخلو. له ایران د کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. یونیسف وایي 15,000 ماشومان هم اخراج شوي چې ځینې یې بې سرپرسته دي. افغان سوداګر وایي لا هم پر بانکي سیستم د لګول شویو بندیزونو بای پرې کوي.
زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
او په اروپا کې د ګرمۍ بې ساري څپه راغلي. خبرونه کې جزئیات درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې راځو د خبرونه د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استاذ ولی یا یونما وایي چې په دوحه کې روان ناشته له طالبانو سره د تعامل لپاره لا زیات لمړی توبونه په ګوته کوي. یونمانند د جولای لمړی پر خپل فیسبوک پانه په یو بیان کې ویلي چې د ناستو کې چې پروندو شنبه پیل شوی د غړو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو د ملګرو ملتونو او افغانستان د حاکمو چارواکو استادو او د غراس داړوندو چارو متخصصینو ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت تیر ورځ اعلان وکړ چې یو کسیس پلاوی دغه غونډه ته تللی دا چې د لومړی توبونه سدي او د ملګرو ملتونو په غونډه کې ستیریږي. په دې اړه به د اکرام الله اکرام راپور وورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وای چې په دوحه کې روانه دو ورځنۍ غونډه له طالبانو سره د تعامل لپاره د یو سازمان شوی منسجم او همغږي بهیر برخه ده. یوناما نن د جولای لومړی پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو او د بیلابیلو هیوادونو د استازو ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې دریمه او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې دوهمه ناسته کې چې د دوشنبه په ورځ په دوحه کې پیل شوې له طالبانو سره د تعامل لپاره نور لومړی توبونه په ګوته کیږي. د یوناما په بیان کې راغلی چې دغه تخنیکی کاری ډلې چې د تیر کال د جولای په میاشت کې د قطر په دوحه کې د ځانګړو استادو د دریمې غونډې د مواردو د تعقیب په موخه رامنځته او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوی او خپلواک ارزونو د راپور د سپارښتنو پر بنسټ جوړې شوې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره د یو ډیر منظم همغږي او جوړښتي تعامل لیو برخه ده چې د افغان ولس د ګټې لپاره کار کوي. په بیان کې راغلی چې په دې غونډو کې د بیلابیلو هیوادونو ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو او د طالبانو استادو او د اړوندو برخو متخصصینو برخه اخیستې خو یوناما په دې اړه چې دې غونډو کې کومو پایلو ته رسیدلي جزئیات نه دی ورکړي. تیر کال د دوهې بهیر دریمه غونډه و چې په سیاسي کچا ترسره شوه خو یوناما وایي چې دا ځل دا غونډه په تخنیکی کچا ترسره کیږي. یوناما په دې اړه چې د روانو غونډو سربیره به د دوهې بهیر د څلورمې ناستې په توګه کومه بل ناسته هم کیږي کنه وضاحت نه دی ورکړي. د دوهې بهیر په دریمه غونډه کې چې د تیر کال د جون په 13مه تر سره شوه د طالبانو حکومت د ویان زبیولا مجاهد په مشرۍ پلاوی پکې برخه اخیستې وه. له هغه ناستې وروسته زبیولا مجاهد رسنۍ ته ویلي وو چې د دې پروسې په دریمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکداري او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. په هغه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنکړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي چې له عملی هغه ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوي وه. په تازه ناستو کې هم افغان مېرمنو او د سیاسي ډلو استازو ګډون نه دی کړی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ناستې په اړه اندېښمن او په دې باور دي چې په دې ناسته کې د مخدره موادو په ګډون د خصوصي سکتور د پراختیا په ګډون د طالبانو د خوښۍ پر مسایلو بحثونه کیږي. دوی د غراز وایي له طالبانو سره تعامل باید په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د تامین پر بنسټ وي. د ښځو د حقونو فعالې او د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشرې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
زمو خوښتنه دا ده کله چې د نړیوالې ټولنې استازي راځي او د طالبانو سره چې د بشري حقونو ناقضین دي او په افغانستان کې ورځ تر بلې وضعیت د دوی له لاسه خرابیږي کینی او خبرې کوي که دوی ته او یوناما ته د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه ارزښت لري باید له طالبانو سره د تعامل په مسله کې د ښځو حقوق او بشري حقونه له پامه ونه غورځوي. له دې ورخوا له طالبانو سره هر ډول تعامل یوازې د همدې ډلې په ګټه دی.
د ښځو د حقونو بل فعال او معترضه میرمن جولیا فارسی وای
په داسې حال کې چې د دوهې په ناسته کې د افغان میرمنو ځای چې څه قربانیانې دي خالي دی یوناما له طالبانو سره د تعامل خبره کوي. نړیواله ټولنه څنګه کولی شي د ښځو د غږ له اورېدو پرته له طالبانو سره د تعامل خبره وکړي؟ دا تعامل هغه وخت معنا لري چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو سره مشروط وي. غیر له دې دا ناستې نه یوازې بې اغېزې دي بلکې د افغان ښځو په حق کې جفا ده.
دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر نیمایي نفوس د سیستماتیک فشار په وړاندې چوپ پاتې نشي او د طالبانو د مشروعیت په مسله کې باید د خلکو غوښتنې لپاره مونږ غورځول شي. د دوهې د ناستې په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو پرون دوشنبه د جون 13مه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې ناسته کې د وکسیز طالب پلاوی د ګډون خبر ورکړی. دغه وزارت د خبر پانی لمخې یاد پلاوی کې د دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، عامه روغتیا، کرنې او مالداري، تجارت او صنعت، مالیه، اقتصاد وزارتونو او د افغانستان بانک استازي شامل دي چې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو لاستازو سره باید نشي توکو د مخنیوي او کنټرول، بدلی معیشت، د معتادینو درملنې، خصوصي سکتور او بانکداري په برخه کې د ممکنه همکاریو په پراختیا خبرې وکړي. له هغه وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي علي احمد بن سیف السانی د امنیت شورا په ناسته کې ویلي و چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوحې د پروسې څلورمه ناسته جون په 13مه او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. د دوحې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغیزمن او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مئی په میاشت کې پیل شوه. تر اوسه د دې پروسې درې ناستې شوې دي.
و موریدل چې په دوحه کې د طالبانو چارواکي د ملګرو ملتونو استازي او د یو شمیر نورو هیوادونو استازي سره ټول شوي ترڅو د طالبانو له حکومت سره د تعامل پر اړتیا لومړیتوبونو او د طالبانو له حکومت نه د یو شمیر غوښتنو په اړه غور وکړي. دا څومره غونډه ده چې په دوحه کې کیږي او د طالبانو استازي وربلل کیږي. د غونډې ځینې منتقدین هم درلودل او راپور کې مو اوریدل چې ځینې منتقدین وایي چې له طالبانو سره په تعامل کې باید د ښځو ګډون، د ښځو حضور او دغه راز د ښځو د تعلیم او تحصیل مسله د سر ټکی وي. دا چې د غونډې اغیز څه کېدلی شي د تحلیل لپاره یې د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکۍ کړوخیر سټډیو سره وصل شوې. میرمن کړوخیر، ستړي مشي، ستاسو په ټکو، ستاسو په نظر د دوهې د غونډې اغیز به څه وي؟
سلامونه. د دې ناست فکر کومه چې کومه خاصه ګټه د افغان ولس ته نه لري، بلکې یو فرصت دی د طالبانو لپاره چې بین المللي ټولنې سره په ارتباط کې اوسیږي او دغه اوسنۍ انزوانه ورو په ورو اوسي. دارنګه ناست یې صرف په داسې موضوعاتو کې چې شاید د اوس لپاره یو خاص لومړیتوب نه لري، زه فکر نه کومه دا کومه ځانګړې ګټه به په مجموع کې طالبان ته ولري چې مثلا ولس ته څنګه ورنږدې شي یا د ولس په مسایلو باندې څنګه خبر شي او ځان متحده وګڼي چې په هغه کې بدلون راوړي. فقط دا ناسته د نن ورځې یا د پرون ورځې ناسته یو تخنیکي ناسته ده چې کېدای شي د دوی ارتباطات په سره د بین المللي ټولنې سره یو اندازه جوړ شي، اما داسې کوم داخلي مشروعیت لپاره مؤثر وخت کې چیز فکر نه کوم.
دلته د لومړیتوبونو خبره کیږي، وای کله چې طالبانو سره تعامل کوي نړیواله ټولنه نو باید ځینې لومړیتوبونه په پام کې ونیول شي یا ځینې شرایط طالبانو ته وړاندې شي. څه فکر کوي کوم لومړیتوبونه دي چې دوی به خبرې پکې؟
ګوري زما په نن باندې مهم لومړیتوب دا ده چې طالبان څنګه خپل حاکمیت لپاره یو مشروعیت پیدا کړي او دغه مشروعیت پیدا کولو لپاره د بشر د حقوقو کاملا رعایت کول دي. په لویه کې مثلا تاسو وګورئ چې د مایه نفوس د افغانستان چې میرمن او نجونې دي د خپل اساسي حقوقو څخه محروم دي، حتی حق د درس ویلو نه لري، د زده کړو نه لري، د سفر نه لري یا د کار پیدا نه لري. نو دا خو ډیر اساسي او بنیادی مسائل دي چې په طالبان ته باید وویل شي او په دې باندې باید واقعا هغوی اقدام وکړي، ځکه چې دا د طالبانو د حاکمیت بشو کولو لپاره یو لوی فرصت دی. همدارنګه د دې مسؤلیت دی چې ولس باید راضي وساتي، قانع وساتي، ټولې هغه اسانتیا ورته برابرې کړي چې څو پر دوی وکړی سي، په هغه کې مثلا پیشرفت وکړي، پرمختګ وکړي، د وطن لپاره او د ځان لپاره مفید او ګټور تمام شي. خپل ولس د نظر اچول یا مثلا بین المللي ټولنه کوم فکر کوي، خصوصا یوناما په دې کې یو دار رقم رول لوبوي چې خپل ماموریت غواړي چې مثلا دوام ورته ورکړي او طالب قانع وساتي. نو په مجموع کې ولس څنګه کوي؟ ځکه چې طالبان باید احساس وکړي چې دوی لپاره صرف د دوی د حاکمیت دوام او بین المللي ټولنه سره په ارتباط کې اوسېدل دا مهم ده، او که باقي دغه 15 درس یا 10 درس په لنو وګړي چې په وطن کې اوسېږي د غوی لپاره مثلا دوی باید کار وکړي، مثلا غوی لپاره خدمت جوګه وکړي او هغه اسانتیا پیدا کړي چې نو دوی دې ته مجبور نشي چې وطن پریدي او فرار وکړي. نو به تر باندې چې نما چې بین المللي ټولنه برغواړي په اخر کې څنګه پیغام څه غواړي چې لاس راوړي، صرف دا چې مثلا طالبان په دې کې باید خوشاله او راضي اوسي او کوه کان دغه فلیس څنګه د افغانستان باید حل شي.
و همدې طالبانو په دوحه کې له امریکا سره تړون امضا کړ. هلته په تړون کې یو شمیر ژمنه شوې وي چې هغه ډېرې تفصیلي دي او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبان په هغو ژمنو نه دي درېدلي. څه لامل دی چې دغه سپلاوی زیاد طالبانو تر ډېر ژمنه کوي د تعلیم په برخه کې، د ښځو د کار په برخه کې، اما په افغانستان کې عملاً بیا هیڅ هیڅ ډول نرمخ نریدل کېږي د طالبانو په تګلارو کې. هغه کوم قوانین چې دوی وضع کړي د امر بالمعروف له قانون نه نیولې، مثلا د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې چې ځینې تګلارې یا فرمانونه صادر شوي، هیڅ ډول شاتګ بیا پکې نه تر سترګو کېږي. فکر نه کوي که دغسې وضعیت روان وي نو نړیوال به هم تعامل ته زړه نه ښه کوي، ځکه هغه کوم شرایط چې دي لومړني هغه تر اوسه نه دي په ځای شوي.
که کاملا ګوره د افغانستان په همدغه 50 کلن تاریخ کې مختلف هوکړې وشولې او دغې کاملا نیمګړتیاوې درلودلې، که هغه مثلا په بن کې شوې او که هغه په اول په ژنف کې شوې وه مثلا، یا بیا په بن کې وشوه یا بیا په دوهې کې وشوه، دغه هوکړو یا دغه توافقنامو ټول ځینې نیمګړتیاوې درلودلې چې بل ملي ټولنه هم د خپل تاریخي اشتباهاتو نه زده کړه نه کوي او طالبان هم ونه کړله. البته په طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو لارې یو سیاسي حل لارې لپاره مثلا هوکړه کړې وه، تعهد کړی به تر سره کړی چې د دوی ګټه وه، حقیقت کې دوی کولی شي چې دوی په مثلا دوامداره توګه څنګه په د افغانستان سیاسي ټولنې کې دوی مدغم شي او دوی په یو سیاسي حرکت یا جناح وکړی شي چې د افغانستان کې مثلا دوام ورکړي. نو کله چې دوی په هر طریق باندې قدرت ته ورسېدل، هغه مخ وګرځو د نور بین الافغاني مذاکرات اصلا نغوي ته وایي چې دا یو ناکامه پروسه ده او نه غواړي او اوس قدرت ته ناسي. فکر کوي چې دا دایمي ده، مطلب دا چې له تاریخ نه زده کوي. همدارنګه بین ملي ټولنه هم دغه اشتباهات وکړي که چېرې امریکا واقعا د واقعي حل په لټه کې و، نو باید چې اول همدغه بین الافغاني مذاکرات یو نتیجه ترلاسه کړي بلغې افغانستان
ترکو
حاله وای. بله. نو هم په دې ټولنه یو غلطه یا نادرسته لوبه د افغانستان سره کې، او په اخر کې ول افغانان خپل ځان سره جفا کوي. زه فکر کوم یواز نه حل لار هم ده چې مګه بین الافغاني مذاکرات افغانان په خپل منځ کې سره کې نیتل څو پورې افغانستان وضعیت کې بدلون راشي او افغانستان د غنځوانه موزي او یو د حل لار پیدا کړي.
کور ودان د ولسی جرګې په خوانی غړی شینکی کړو خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې، او په دوه کې د ملګرو ملتونو طالبانو او یو شمیر سازمانونو د استادو د غونډې پر اغیزې خپل نظر را سره شریکو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو، سفرزو له ایران د افغان کډوالو د ستنیدنو بهیر ته چې دا بهیر لا هم دوام لري، او یونیسف ویلي چې د دې کډوالو په ترڅ کې شاوخوا 15,000 افغان ماشومان هم افغانستان ته ستانه شوي چې ځینې یې بې سرپرست دي.
ولس کلن ځوان چې تازه خپل کورنۍ پرته له ایران افغانستان ته ریپورت شوې دا چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې اوس په کابل کې د یو خپلوان په کور کې ژوند کوي. دوی ظلمو په هر ځای کې افغانان نیول، د شپې 12 بجې آن 2 بجې به کورونو ته راغلل او نیول به کول. زه چې کله ونیولم زما کالی پلټل او ویل چې پیسې دې چرته یخي. زه د کار له ځایه ونیولم او ردی مرز کړم. کورنۍ په ایران کې پاتې ده. زه دلته به سرنوشت یم. په پوله کې هم ستونزې ډېرې زیاتې دي. ملګري ملتونه هم کډوالو ته پام نه کوي. د وای کورنۍ څلور کاله مخکې د اقتصادي ستونزو لامل او د کار د مندلو په لټه کې ایران ته کډواله شوی و. خدانه یوازې ماشومان ل خپل کورنۍ پرته ډیپورت شوی، بلکې د کورنۍ داسې مشران هم شته چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته په جبري ډول ډیپورت شوی. فیصل چې اوس مهال په هرات کې استوګن دی وای نګدی یو میاشت کې چې د افغانستان ته ستول شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. نموړی ازادي راډیو ته ویل
ما خود موجه چې مغازه کار میکنم.
دی وای ما په یو دکان کې کار کول زیونی ولم او رستي یو کم ته یوړم. بیا له هغه ځایه د مشهد سفید سنگ سیمه ته واستول او رستي دی خو افغانستان ته راوړل. اوس مخته څوک ویزا نه راکوي چې زبیر تخپل کورنۍ په ایران ته لاړ شم. تیر ستونزې لپاره
مشکلات
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف تازه ویلي چې په جون میاشت کې 15,000 نه ډیر ماشومان له خپل کورنۍ پرته افغانستان ته ستانه کړل شوي. یونیسف پرون د جون په 13 په خپل ایکسپانه د افغانستان لپاره د دې ادارې د اساسي تاج الدین اویوال په حواله لیکلي چې په جون کې یوازې د اسلام کلا بندر له لارې افغانستان ته 1,000 نه ډیر افغان کډوال ستانه شوي چې د دې شمیر 3/4 برخه ماشومان دي. نوموړي دا هم ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 60,000 افغانان اړیستل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي. یونسف ویلي د خپل شریکانو سره په همکارۍ د اسلام کلا په پوله راستنیدونکو ته د روغتیا، تغذیه او وو په ګډون ژوند ژغورونکو خدمات وړاندې کوي. په همدې حال کې له کورنۍ پرته د ماشومانو ستنول لو په افغانستان کې د دوی وضعیت او برخلیک جدي اندېښنې راپورته کړي. د ماشومانو د حقونو یو فعال انجنیر یوسف ازادي راډیو ته ویل چې له کورنۍ پرته د ماشومانو ستنول دوی له جدي ستونزو سره مخ کوي.
مشکلاتی که
فعلا دی وای اوس محل چی افغان کډوال ماشومان لوکوم سونو سرمخ دی لګاونډي هیوادونو د جبري ستنونی مسله ده. دای وډ ډیره جدي ستونزه ده. کله چې ماشوم لوکورنۍ پرتا استول کیږي مسؤلیت له خطر سره مخ کیږي. څوګي د ساتنې نه وی له روحي او رواني مشکلات سره مخ کیږي. کله چې یو ماشوم مور او پلار ونه لري او په جبري ډول پر کارونه کیږي ان امکان لري جنسي استفاده تر وشي. اوس محل دا سنجي چې دوی ور سره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په جون میاشت کې له 2,50,000 څخه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. آی او ایم پرون د جون 1 په یو بیان کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د جون تر 9 له ایران شاوخوا 14,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 99% بیا اسناد او 70% په جبري ډول ایستل شوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو سم ورزو په اروپا کې د تودوخه پاړه یو راپور ته په ایتالیا کې د هوا د تودیدو لکبل یو تن مړ شوې دی. په اروپا کې په دیش پورزو کې هوا ډیره توده شوې. د ایتالیا په زینو برخه کې حکومت په هغو بازارونو کې چې په آزاد هوا کې فعالیت کوي د خلکو پر کار ممنوعیت لګولې دی. په فرانسې کې بیا خونځي باندې او په اسپانیا کې جون د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو تودا میاشت یاد شوې ده. تفصیل له احمد تکلاورو.
د ایتالیا په پلازمینه روم کې هغه سیلانیان چې د دې تاریخي ښار لیدو ته راغلي د اوبو پر فوارو ورمات شوی دی او د ښار اصلي اوسیدونکو په دې ورځو کې له بیساري تودوخه د خلاصون لپاره اکثرا په ودانیو کې دننه پاتې کیږي. یونانی الیزابت چې پلنه خولۍ پر سر او چترې په لاس کې ده هم د دې سیلانیانو په ډله کې روم ته راغلې ده.
هو اوبو ډیر کم خولۍ هم په سر کوم چې د وجود اوبو مې کم نشي.
د ایتالیا په ځینو ښارونو کې د تودوخه درجه د سانتیګراد تر 40 درجو پورې لوړه شوې ده. حکومت د پلازمینې روم په ګډون په 22 ښارونو کې خلکو ته د ډېرې تودې هوا سور رنګ خبرداري ورکړی دی. د ښاروالۍ په نخو کې د خبرداري سور رنګ د تودوخه تر ټولو سخت حالت بلل کیږي. په اسپانیا کې هم ورته وضعیت روان دی. اسپانیایي چارواکو د سه شنبه په ورځو ویل چې سګنای جون د دې هیواد د تاریخ د تر ټولو تودې میاشتې په توګه ثبت شوې ده. د اسپانیا او پرتګال ترمنځ په سرحدي سیمو کې هم د تودوخه درجه په بیساري ډول د سانتیګراد تر 40 درجو پورې لوړه شوې ده. یوې ارجنټاینۍ میرمنې چې د اسپانیا د سیویا ښار لیدو ته راغلې لا اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې وضعیت داسې بیان کړ.
Bueno, lo hemos pasado como hemos podido, mucha calor, mucha calor.
Gaza sam do zakhte hawa dire tawdada. Ho mug mak kila mak ki pohidu ba dire bus ko aw khpali rokhtiyata mutawaji us.
Europa de shne luye wache panum yadigi. خود هوا تودوخه اوس د دې قاری شینوالی ته ګواخ کوي. تیرونی د یونان د پلازمینه اتن په 40 کیلومتری کې په یو ځنګل کې اور ولګیت. د دې ځنګلیزي سیمه 40 تن اوسیدونکو د مرستندوی ډلو لخوا وژغورل شول او کڅه هم د اور وژنې ډلو هڅه وکړه چې اور ووژنې. خو د ځنګلې یو لوی برخه ایره شو. اروپایان هیله مندي چې وضعیت به ښه شي خو اصلي دوبای پلاره کې دی او د چنګاخ او زمری د میاشتو سختې تودې ورځې لا په مخ کې دي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو دا ټولګه مو د افغان سوداګرو سنځو ته ځانګړې کړې ده. افغان سوداګرو پرونو ویل چې د غلام خان بندر بندي د ورته سرخوګي جوړ کړی دی. د پاکستان حکومت د یک شمې پورز د غلاره چې یو ترانزیتي لار ده بند کړه. د دغه راز یو شمیر افغان سوداګر وایي چې د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوی او تاجراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه لا پسې زیات کړي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده توګه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره او دغه راز ځینو ګاونډیو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري چې هغوی کې هم پیسې د بانکونو له لارې نه بلکې د حوالې له لارې انتقالوي. افغان سوداګرو سره خبرې شوې او په ستونزه دا راپور برابر شوی.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتالا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لري کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په بندس پر زموږ مارونه په ټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ سره تجارت کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش د لپاره موږ سره مشکل راځي ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هېڅ لار نشته، یا د واګې لار ته خلاص کړي او یا هوایي دهلیز د لارې کار واخلو. ډېر غټ جنجال راځي خو په دې کې موږ د خوځې خبره د صرافۍ د په هندوستان کې تور پیسې دي، هغه تجارت هم د مشکلات کې موږ هم مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چې دا حواله ومني، زکه کوي نه مني افغانستان کې خو خپل سوداګري نشي کولای، همدا خطر مني کله یې پیسې لس ورځو یا یوې ونې کې رسیدي. ځینې سوداګر خوان د صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې تری ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دی له اقتصاد جلا کړی.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر تراکل ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې د نننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
اغه تحریمونه ولاګوله د دې ترڅنګ باندې زمنګ د بانکونو ترمنځ باندې بي باوري پیدا شو. پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله، متاسفانه هغه ته چې د په وخت زمان بیرته ورنکړل شو او تجار لپاره چې د یو شمېر ستونزې پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونو چې د نشي کولای چې د خارجي اسعار چې د تبادله کی، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې د مونږ د حواله لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمائندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمائندګي په افغانستان کې شته.
خو طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور تر خبرېدو د دغه ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې د مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نغدې پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسی کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دی د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډپ کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او د ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده. د ازادي رادیو ته وویل
واګه بند شول نو باج مالونه په چابهار او په بندر اباسي خپل ایران د تاجرات لاندې دی هغه چې موږ په کاغذونو کې بندر اباس او چابهار ولیکو هندستان هغه پیسې نه را لیږي اوس موږ تجاران اکثرا کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته او د دوبۍ په پورت کې په جبل علي کې بیرته او کاغذونه جوړوي یو مشکل بلم دی بدبختانه چې هغه دا دی چې څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتش یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ولیکي 50 زره هماغه 50 زره کلرن رسمي راځي نور چې د دې هغه دی مجبور دی چې په حواله راوغواړي
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 1 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوی چې د امریکا سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه